کورنۍ هغه ټولې اړیکې د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او له منځه ځي.
په پای کې به ښځه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه منم، 15 کاله کېږي چې زه تېنه بېلم، هغوی غواړي چې موږ تېنه جلا شو.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمې جبارخیلې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي، د خپلې ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پرېوځي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو واردو کې ویل کېږي ښځې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو، د کور د مصارفو سربېره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېره باندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وای، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وای. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور ښخې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. خو ما مې د خپل اولادونه لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هره ښځه یو خاوند حق لري، هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروعه اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیری لاملونه وجود لري، دا چې ول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دی پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي، چې دریم لامل دی ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نشي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپوه شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کیدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند یې ورانیږي، یعنی که دای بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي کیدای سي قانوني ستونزه پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې دته پیدا کیږي، جریمه کیږي او ورته نور مسایل، کیدای سي اقتصادي زیانونه ویني. کله ستاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې چې اقتصادي اړخ یې ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کیدای سي په پوسي او دا یو بده تربیه اخلي. ماشومان یا اولادونه وایي چې ځان پلار مور مې دا کارونه کوي، نو زه میرمنې هم کیدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلو نه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چه چو کم نواری چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه استونج پیدا سی، نزا، کشمکش، تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی، نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتیم زیه کی گی در طول حقا چه دی چه یو خاین خجی او یو خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا په کلکو ټکو غندل شوی دی او ان متاهل کسانو ته شریعت د حدودو په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم فرمایي چې تاسو خپل خو سره خ چلند کوي په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دي، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دي. نو یو بل لپاره پرده دي او یو بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي، او دا ژوند به دوی مخته سره خ چلند سره مخته بیایي. کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي، او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو دستنې چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي، نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې ولاتی تخافونه نو شوزهن فاعظوهن، او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري، نو تاسو په اول کې هغه ته وعظو کوئ، نصیحت یې کوئ او پوه یې کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه یې له پردې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد، که په سر کې داره ته ووایاست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري، د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، وایي نقطې تاسو پام هم وکړئ که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري، اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخصه شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت موږ قید کړو، او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسېږي چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نورو ښځو سره ارتباط لري، او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري. نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چې هلته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، دا د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغیزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو سکه کیږي.
درن اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه ول خو خپل خزې ته په نجمنتیا جوړه شوی و هم دومره، تر بیا او بل خبرونه د خدای په امان.